السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد دویمه او د جولای درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شویو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر 30 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. 800,000 نور کډوال بیا د افغان تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د ادعا په اساس څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسیږي چې دوی ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې شاوخوا 6.5 لک افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% یې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% یې د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. په بدخشان کې د پسونو رمه چې شمیرې 1,500 ته رسېده له غره لوېدلې او تلف شوې ده. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي دا 1,500 پسونه له 400 متره غره لاندې لوېدلې او څښتنانو یې ټول ټال 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی دی. اټکل کېږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لوېدلې. یوه ترکۍ موسسه له کابل ښاروالۍ سره د هوایي پلونو د ډیزاین په برخه کې همکاري کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې د کابل ښاروالۍ معین ډاکټر صدرالدین تاجک د ترکیې د ټیکا موسسې له مشر فضل اکین اردوغان سره په کابل کې د هوایی پلونو د طرح او پراختیایي پروګرامونو په اړه خبرې کړي. دغه هوایی پلونه د ښار له ګڼې ګوڼې د ډکو سیمو کې د خلکو لپاره د اسانتیاوو او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په هدف جوړیږي، خو تر اوسه یې د جوړېدو سیمې او بشپړ جزئیات نه دي مشخص شوي. د اسرائیل پوځ د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کیږي. پوځ ویلي چې د حماس د جنگیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره له دې سیمې کار اخلي. په بشري زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا 10 میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي د کرکټ نړیوال شورا ICC په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبې په ورځ د جولای په 22 نیټه د کرکټ بورډ په خپاره شوي خبر کې ویل شوي د ICC په ګلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د دې ادارې مشرتابه هم ګډون کړی وو. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو له لورې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وشوه. دغه راز په خبر کې راغلي چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټرافۍ وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړې، خو د دې خبرو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د ځایي خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي.
زما پلاری بندی کری کم تایی وری اولا معلومه نده چی سبکیگی مور میویل چی کلا کم تا لارم پولیسو لخلکو سر بد چلند کاو
پا گاوندی پاکستان که هم بیا افغان کډوال ورته شکایتون لری حال تا ده پخوانی پاوز یوا کارکون که وی
متاسفانه نظامی ها اکثرشون
جاست لبت مرغه اکثر پوجیان دلتا پا پتا و بیره جوند کوی او که خدای مکره و شدلشی دی پولی هغا غاری بجر ترزره و پیجندلشی
غزنی که لزدک رو محروم یو انجلی نور انجونو تا وریا تولگای پرانسته خوست که مو ده غزدک اون که لکسی خبرو چه پندیتو بی کاوخ اوست پا کانکور که تپ تبریالی شوی
موسه کړی دې پر مې وګړل چې خپل ځون ور سوام درته هیواته د خدمت ور وګرځم که شوارونه سی وګرځو عملی کور پتې کیږي
او د ازادۍ رادیو مشر روسیا کې د نیول شوی خبریاله آلسو کورماشی او په وړاندې د ویروسي محکمه حکم غندلې دی
در دې شی به
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته په ایران کې میشت افغان کډوال وای پورسته یو څو ورځو کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي د افغانانو د زورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوه جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا ووژل شول نور تفصیل له صفی الله سانکزی اورو
دا وروسته ورځې د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي تازه د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هیواده وویستل شي دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنه کړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي یوې افغاني میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلاری پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی
زما پلاری بندي کړی کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي مور مې ویل چې کله کم ته لاړم پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی
پخوا له رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي وروسته یې پیښه د تصنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو نه ده معلومه چې دغه 19 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان په وخت او پوره پیسې نه ورکوي د فارس په خور سیمه کې میشتي و افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي له ایران او پاکستانه ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از ایران سره باندې 3200 افغانان راایستل شوې
و موردل چې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای چې هلته په دې ورستیو کې پر فضا تنگ شوي او د ځایي خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي بلورته په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال ورته شکایتونه لري دغلته د پخوانیو افغان پوځیانو یو شمېر غړي وای چې په پټه ژوند کوي او وایي ک چیرته افغانستان ته هم بیرته ستنیږي هلته ممکن د دوی تعقیب او ونیول شي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه هم ادعا کوي چې د تیر جمهوري نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي
دې موضوع تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانی پوزیانو د ملاتړ کمیټې دا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې لنګدې درې کلونو را په دې خو د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوزیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره کړې ویلي چې دغه پوزیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزن شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پوزیانو معلومات چې د تېر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت وو او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول دعوې رد کړي دي. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل سوي دي.
ما په تېرو اوو میاشتو کې څه دردونه چې تیر کړل ټول لاړل تیر شول، خو د هغه وخت هغه ترخې صحنې به مې تل او د ژوند تر پایه ودردوي. درد په دې خاطر وایم چې هیڅ ګناه دې نه وي کړې، خو چې در باندې ظلم وشي او شکنجه شي تر څو په ګناه اعتراف وکړې په داسې حال کې چې تا هیڅ جرم نه وي کړی.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې پخواني افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سوي هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړي سمونوال لطیفه شجاعي ازادي راډیو ته وویل
لبته مرغه اکثره پوځیان دلته په پټه او بیره ژوند کوي او که خدای مکړه وشړل شي د پولي هغه غاړې به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول دعوی رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقوقو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یو نماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقوقو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما تا راپور رد کړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غزنی کې لزدکړې پاتې وینجلې نور هغونجونو ته چې لزدکړو به برخی دی وړیا د زدکړو ټولګي جوړ کړی. تفصیل به لابد سپګمینه وورو.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات، با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره دی زدکرو وریا طولگایی جور کرده دی. ربابا پلسم طولگی که و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خونزی تلتلو را و گرزول شوا. غیازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کې ټول فکر کاوه چې زه نشم کولای، مگر غوښتل لاسته راوړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسه کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل تور ورځ خرابریږي.
سیاحترین ابرها به وجود می آید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی یې د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کیدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډیرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي، ازادي راډیو ته وویل:
منطقه مو متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپل سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګۍ یې وربند کړي، خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري، د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي، ازادي راډیو ته وویل: که څه هم ټولګۍ د ښوونځي ځای نشي نیولی، خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګۍ هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل:
لنه کمرغز موږ لپاره د هیلو یوه کړکۍ خلاصه شوه، او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي، او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړل شوې، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګۍ زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي، او له کله نه چې دې کورس او دې ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا درې کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي، چې د ربابې بیاني له زده کړو ملاتړ ټولګۍ یو له هغو دی.
اوریدونکو، له غزنی نه بیا ورزو خوستا خوس کې د هغه پندیز د کون کې کیسه درته لرو چې اوس د کانکور پازموینه کې د طب په هنځي ته بریالي شوی دی. دا چې دغه پندی د بریالیتوب راس په څه کې دی، زموږ همکار نجیب الله لوخیل له او کورنۍ ملګرو سره خبرې کړې.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښیږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځوانۍ پر خوند او هوس خک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تی پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل:
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ وي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته، او که څوک فکر کوي ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو ته یو چې چیرته مو ته چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وړر خواخو مو څه کړي دي. دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هیواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سي وګرځو عملي کور پاتې کیږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی لخوی تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري، او قرار قرار خپل وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل وویل:
چا تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې بیا ډېر خوښ کول شم مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټول موږ افغانان دا چا بچی دي داسې دي لکه موږ خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر روبل دی، زبالی دی چې دغه خدمات وکړو. دا پخپله خو ودرو
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه ارام ژوند درلوده. د وجد الله رقم به یې په بازار کې ګډۍ نه چلوله. د وجد الله رقم به د فکر او ذهن خپلې کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې به راتلله وجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره ووته تر اخره پورې، او د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو ته خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینې ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 9000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې له دې جملې نږدې 15000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 500 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزودې ته چې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر سټیفن کاپوس د بندي خبریالې آلسو کورماشي و په اړه د یوې روسۍ محکمې وروستۍ پرېکړه غندلې او هغه یې په عدالت باندې ملنډې بللې. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
پر آلسو کورماشیوا د شپږ نیم کال بند محکومیت په اصل کې د جمعې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوی. اسوشیتد پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزادې اروپا آزادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د آلسو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډی بللی او غندلی دی. غالی کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشیوا ډیره مخکې باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوی وای. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د آزادۍ راډیو د تاتار بشکیر څنګ لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادۍ اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشیوا د می په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستی وارې له خپل لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وی. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورځ تر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشیوا د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمنی ول شوی چې ګواکې د روسیې د پاوز په اړه معلومات ټولول، خو ځان یې د بهرنۍ ایجنټ په توګه نه و ثبت کړی. د قانون لمخې چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو تور هم لګول شوی. کورماشیوا لومړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللی وه او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شوه. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورټونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورټ د نه ثبتولو په خاطر یې جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور 14 کالونو بند محکوم کړی. آزادي اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. وړاندې تاسو پیغامونه هم شته خبرې دوه ته چمتو دي، خو اوس د خبری مجلې روسای راپور راخلو. هغه دا چې په جرمنی کې د پاکستان پر سفارت د یو شمیر قهرجنو افغانانو له برید وروسته پاکستان دغه افغانان سختدریزي وبلل. خو د پی ټی ایم فعالان وایي چې دوی غوښتل سوله ییز لاریون وکړي، خو وایي چې یو شمیر کسان چې دوی پلانی بللې د دوی منځته ورغلي او بیا په سفارت او قونسلګری باندې برید کړي. تفصیل په دې راپور کې له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې
د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل. اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپله دا د سیسه چې وه د پاکستان له خوا څخه وه، دلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګډوډي نو زموږ غوښتنه وه، نو زموږ د غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتل. تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دوی ته هم دغه وکړل چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي وه، دا د دې درخواست خپل هغه کسان وره غوښته چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي. نو دروازې خلاصې پرې شو په دې وخت کې.
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله، چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت ورخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسی ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي. او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبه په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشین یو قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړې چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دا وي چې زمونږ
اقتصاد به پیوړی شي، زموږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه ونیکه هله عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمرو دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی له دغه نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید په داسې شیانو سره په تعامل وسی تر څو هیوادوال فارم او سا نرخونو سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
ستاسي پیغام ستاسي